په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. په دې خبرونه کې د امریکا حکومت وایي افغانستان ته د نږدې 300 میلیون ډالر ملکي مرستې په اړه له کانګرس سره کار کوي. د افغانستان حکومت یې هرکلی کوي.
دا د امریکا د متحده ایالاتو د دوامداره همکاریو د ژمنې ښکارندوی کوي.
په کندوز کې د جګړو له سختې دو سره بیا ویره زیاته شوې ده.
ویره لرو چې کندوز ولایت د دریم ځل لپاره سقوطونه کوي.
نن د ځمکې نړیواله ورځ ده. په دې پلمه مو د افغانستان چاپیریال ساتنې ته په یو راپور کې کتنه کړې.
جنگ دې باعث شوی ده چې ډیری خلک په خارونو کې خپل ژوند مخته یوسي، چې دا په حقیقت کې د ځمکې او چاپیریال لپاره یو ګواښ ایجاد شوی.
نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا کانګرس هڅه کوي چې د بایدن اداره روسیې د مذهبي ازادیو ستره سرغړونکې وبولي. د دې نور مطالبه د خبرېدو لپاره د خبرونې تر پای را سره ملګرتیا وکړي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. امریکایي قومندانان په خوندي توګه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره له پنټاګون په سیمه کې د یوې الوتکې وړونکې کښتۍ د ځای په ځای کولو غوښتنه کوي. چارواکي د پاکستان په کوټه ښار کې په یوه چاودنه کې د درې تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. په روسیه کې له 1200 زیات د الکسی ناوالني پلویان نیول شوي دي. بشپړ خبرونه. امریکایي قومندانان په خوندي توګه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره له پنټاګون په سیمه کې د یوې الوتکې وړونکې کښتۍ د ځای په ځای کولو غوښتنه کوي. دا خبره یو امریکایي چارواکي پرون رویټرز خبري اژانس ته کړې ده. د چارواکي چې خپل نوم نه ښودلو په شرط دا خبره دی اژانس ته کړې ده. غرض ویلي چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن تر اوسه دغه غوښتنه نه ده منظور کړې، خو تمه ده چې په نږدې ورځو کې تصویب کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تېره اونۍ اعلان وکړ چې متحده ایالات به خپل ټول ځواکونه د سپتمبر تری ولسم له افغانستان نو بس په اوس وخت کې 2500 امریکایي ځواکونه په دې هیواد کې ډیر دي. د امریکا د مرکزی قواو قومندانې چې په افغانستان کې پوځي ماموریت تر څارنې لاندې تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د دې قومندانې مشر جنرال کینت مکنزي د رواني اونۍ په پیل کې د امریکا د کانګرس غړو ته ویلي چې پوځ به د ځواکونو د ایستلو بهیر خوندې کړي. پنټاګون ویلی خای په مقعد ډول په افغانستان کې ځواکونو شمیر زیات شي چې د ځواکونو د استلول خوندې بهیر سره مرسته وکړي. د افغانستان دفاع وزارت په نیمروز ولایت کې شپږ وسلوالو طالبانو د وژلو او شپږ نورو د ژوندونیولو خبره کوي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې پرون ویلي افغان کمانډو ځواکونو پرون ماسپښین د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ په مربوطاتو کې د طالبانو د اخاذي پر یوه مرکز دغه عملیات ترسره کړل. د خبر پاڼې له مخې په دغو عملیاتو کې څلور نور طالبان ټپیان شوي دي. د هرات اوسیدونکي نسرین ستوده چې مخکې له دې ولایت ولسی جرګې ته ځان کاندید کړی و، له خپل میړ سره د ماین په یوه چاودنه کې وژل شو. دا پیښه په بغلان ولایت کې رامنځته شوې. په ولسی جرګې کې د بغلان د خلکو استازي اسدالله شهباز تیره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته د دې خبر په تایید وویل. دا پیښه د بغلان ولایت په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې شوې ده.
هغه ماین چې د کور په انګل کې ځای پر ځای شوی وو وچاودید، چې په نتیجه کې نسرین او میړه یې ووژل شول.
نسرین ستوده د ولسی جرګې د اوسنۍ غړي سیمین بارکزی خور و چې څو میاشتې مخکې د بغلان له یوه اوسیدونکو سره واده کړی و. جرمني غواړي هغو 1500 افغان ژباړونکو او کورنیو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړي چې په افغانستان کې د دې هیواد له ځواکونو سره کار کړی دی. جرمني دفاع وزیر انګریت کارین باور د جرمني ډی پی خبري اژانس ته ویلي غواړي ډاټ ترلاسه شي چې له افغانستان د جرمني ځواکونو تر وتلو وروسته آیا د دوی د افغان همکارانو ژوند ته خطر متوجه دي. څنګه جرمني په پام کې لري چې د جولای تر څلورلمې پورې ټول ځواکونه چې شمیرې په افغانستان کې شاوخوا 1300 تر رسیږي له دې هواده وباسي. چارواکي وایي د پاکستان د کوټه ښار د سرینا هوټل په پارکینګ کې پرون په یوه بمي چاودنه کې درې تنه ووژل شول. د چارواکو په وینا په دې پیښه کې چې تېر ماښام شوي 9 کسان ټپیان شوي چې د یو شمېر ټپیانو وضعیت خطرناک ودل شوی. د پولیسو د افسر محمد منیر په خبره د سرینا هوټل مخته څو ولاړ موټر هم په دې پیښه کې سوځېدلې دي. د پاکستان تحریک طالبان ډلې د دې پیښې مسؤلیت اخیستی او ویلي دي چې برید کې په دې بریټ کې چارواکي په نه کړي وو. په دې هوټل کې د چین سفیر هم اوسید خو د پیښې په محل هغه په هوټل کې نو د خبره د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد زئیر رسنوی ته کړی ده. د روسي پولیسو له 1200 زیات کسان هغه محل پرونونی ولچې کرملن د منتخب الکسی نوالنی د خوشی کېدو په پلوی مظاهرو کې برخه اخیسته و. الکسی نوالنی چې په زندان کې لري ډوډۍ نه خوړلو احتساب درې میونه ته داخليږي روغتيي وضعیت مخ په خرابې دوده. پرون چې کله ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل کلنۍ وینا کوله زرګونه کسان له ولادي واستوک څخه تر کالینګراد پورې د الکسی نوالنی د پلویانو له مظاهرو سره یو ځای شول. دغه مظاهرو مشرید نوالنی د فساد ضد بنسټ کوله. د روسي پولیسو د نوالنی ډیر پلویان مخې تر دی چې په مظاهرو کې برخه واخلي او ونیول. خبرونه مولا زدی رډو واوریدل کدا وزین نور خبرونه غوړی به هم ولولې د زدی رډو په وی پانه کې شته پته مودا زدی رډو ټکی اورګیا ازدی رډو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازدی رډو دوه ونیز خبرونه مهروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې اوس راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا حکومت وايي افغانستان ته د نږدې 300 میلیون ډالر ملکی مرستې په اړه له کانګرس سره کار کوي. دا د هغو 600 میلیون ډالر مرستې نیمایي برخه ده چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې تیر کال د جنیوا په نړیواله مرستندوی کانفرنس کې له افغانستان سره ژمنه کړې وه. هغه مهال د ترامپ ادارې دغه مرسته په افغانستان کې د سولې په خبرو کې په پرمختګونو پورې مشروط کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په واشنگټن کې وویل چې دا ملکی مرسته په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو د راست راوړلو نو د خوندیتوب او اساسي خدماتو د لاخ کې دوه لپاره د هیواد ته ورکوي. د افغانستان حکومت د امریکا لري د مرستې هرکلای کړی او ویل دي چې هغه له کابل سره د واشنگټن د همکاري د دوام څرګندونه کوي. تفصیل د فریبا ظاهر پرپورت کې
روسته لدی چې تیر ماشم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره د 300 میلیون ډالر مرسته اعلان وکړ. د افغانستان حکومت هرکلای وکړ او د مرسته له افغانستان سره د امریکا د همکاریو د دوام ژمنه یاد کړه. د حکومت رسنیو او اطلاعاتو د مرکز مشر دواخان مینپال تیر ماشم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا د امریکا د متحده ایالاتو د دوامدار همکاریو د ژمنی اشکارندوی کی د دوی کډل تنظیمي حضور کمیټي ولې د افغانستان د حکومت او د افغانستان له خلکو سره په دوی اقتصادي همکاري په مختلفو ارسو کې دوامدار دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیر ماشم د دیمرستي په اعلانولو سره ویل چې د امریکا حکومت له کانګرس سره کار کوي چې د افغانستان لپاره 300 میلیون ډالر ملکی مرسته برابر کړي. انټونی بلینکن ویل د امریکا په خوانی ادارې د غمرستي ته د سولې په خبرو کې د پرمختګ شرط یې شوی. د دیمرستي پریکړه وروسته لاغه وسو چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن څو ورځې د مخ اعلان وکړ چې د سپتمبر تر 18 نیټې پورې به خپل ټول سرتیري له افغانستان څخه وباسي. ولسمشر بایدن د دې اعلان پر مهال ویل چې واشنگتن به د افغانستان لامنیتی او دفاعي ځواکونو او د شوزو اونجونو د پیاوړتیا په ګډون ملکی مرستو ته دوام ورکړي. انټونی بلینکن ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د نړیوال پراختیا ادارې د مرسته د افغانستان له خلکو سره د دوامدار ملاتړ شدول لپاره کیږي. بلینکن زیاته کړې چې د مالی مرسته د تیرو شلو کلونو د لاسرورونو د خوندیتوب لپاره کیږي او په غبر خو بوله کیږي چې ملکی افغانان اساسي خدماتو ته لاسرسي عمومي. دا پیسې به پر اقتصادي پیاوړتیا، لیداری فساد سره په مبارزه، د شوزو پیاوړتیا او پرمختګ، مدني ټولنې، خپلواک رسنیو او نورو پروګرامونو باندې ولګول شي. د 300 میلیون ډالر د هغو 500 میلیون ډالر یو برخه ده چې په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 13 نومبر کې په نړیوال کانفرنس کې ژمنه کړې وه. خو نیمه برخه ته د قطر په خبرو کې د پرمختګ شرط شي وو. هغه خبرې چې اوس ټکنۍ سوي دي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د جرمنی دفاع وزارت وای په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې شامل وو. د دې تړون د نور متحدانو لپاره وزي پلان جوړونکو سره خبري اترې روانې دي چې د جولای تر څلورمې پورې نړیوال ځواکونه له دې هیواد ووزي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې پر دې موافقه وشي نو بل ټاکلې نیټې چې له افغانستان او د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د سپتمبر 11 ټاکل شوې چې باندې دوه میاشتې مخکې د ناتو په مشرۍ نړیوال ځواکونه له افغانستان او وزیر امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې مخې ټول امریکایي ځواکونه به له افغانستان د وټلو بهیر لمه ورسته پیل کړی او دغه بهیر به د سپتمبر 13 پورې بشپړ شي. د جرمني د دفاع وزارت ویان ډیوډ هلمبور پرون په برلین کې خبر اعلان توول په کابل کې د غوث ملاتړ د ماموریت په قومندانۍ کې په دې اړه خبرې اترې روانې دي چې د ځواکونو د وټلو بهیر رالن شي. کارلی هلمبولد ویل د ځواکونو د وټلو لپاره د جولای پر څلورمې غاور کیږي. د هغه په وینا په دې اړه د خپل هیواد پارلمان ته هم خبر ورکړی دی. جرمنی چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو د غوث ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا 1300 لري د ډیری ځواکونه په تیرو نږدې شلو کلونو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې ډیره او په تیر بیا په کندوز ولایت کې هم د دې هیواد ځواکونه ډیره وو. خو لتیره څو ورځې رئیس د کندوز ولایت په یو شمېر ولسوالیو او د غراز د ښار په څنډو کې جګړو زور اخیسته چې د کندوز د خلکو ورځنی ژوند هم نور ستونزمن کړی دی. کندوز خلک ویره لري چې که حکومت د دې ولایت وضعیت پاملرنه ونه کړي خای وسلوال طالبان بیا د دریم ځل لپاره د ښار ونیسي. نور په دې رپورت کې
له څو ورځو رئیس وسلوالو طالبانو د دې ولایت په خان آباد امام صاحب چهاردری او ګلدیپی ولسوالیو او د غراز د کندز ښار ته نږدې سیمو کې د دولتي ځواکونو پر پوستو بریدونه زیات کړي او ډیر کله د کندز ښار په منځ کې د ډزو غږونه اوریدل کیږي. د کندز ښار د چلمزار د سیمې یو اوسیدونکی څلوېښت کلن قدرت الله ابراهیم خیل وایي
په دې خاص روژه میاشته کې هر ورځ هر شپه جنگ د غږی اوریدل کیږي. یا تمرمۍ د مونږ په کورو باندې لګیږي. مونږ ایران پاتې استو چې چیرته لاړ شو چیرته وتښتو. دواړو خواوونه مو غوښتنه دا ده چې ژر تر ژره په یو تفاهم ورسیږي تر څو دا جنگ ته د پای ټکی کیږدي. هر کور کې وینې شهید لري، زخمی لري، مایوب لري، کونډې، یتیمان.
د کندز یو بل اوسیدونکی 35 کلن نصرالله راته وویل که وضعیت همداشان ادامه پیدا کړي دوی یو ځل بیا کندز ښار ته د طالبانو د رسېدو ویره لري.
بیا د کندز شاوخوا سیمو کې څنګه چې د قیر سړک دا کورن نږدې دي البته دا پښتون نږدې باندې د دولت مخالفینو له لورې البته حمله کیږي او د شپې خلک خوب د نورو بالاخره ډېر مشکلات سره خلک مخ دي. ویره لرو چې کندز ولایت د دریم ځل لپاره سقوطونه کې
د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی هم د کندز روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
چندین ماه میشه که جنگ در ولسوالی خان آباد، در ولسوالی حضرت امام صاحب، اطراف نواحی کندز همچنان
له څو میاشتو راهیسې په خان آباد او امام صاحب ولسوالیو کې او د غراز د کندز ښار په نږدې سیمو کې جنگ ادامه لري. دې مسالې خلک سخت پریشانه کړي دي. د شپې لخوا د جګړو شدت زیاتیږي او له امله خلکو ته مالی او ځاني زیانونه رسیدلي دي.
شپتکلن محمد سرور لودین د کندز ښار د سیاست فاملو د سیمې اوسیدونکی دی. د هغه چې یو لاس د کندز ښار په لومړي سقوط کې د هوان د مرمۍ په یو چاودنه کې پرې شوی له دواړو خواوو د اوربن غوښتنه کوي.
منګه په افغانستان کې یو دایمي او پایدار صلح غواړو. هر ورځ د معلولیت په هغه کې زیاتوالی راځي او معلولین زیاتیږي، شهیدان ورسی زیاتیږي. زیاتی نور منګه د جنگ نه ستړي شو یاستو. نور منګه په وطن کې یو دایمي او تلپاتې صلح غواړو.
د کندز د امنیت قومندانۍ ویاند انعام الدین رحمانی له آزادی رادیو سره په خبرو کې ډاډ څرګند کړ چې د دوی ځواکونه د طالبانو د بریدونو د شنډولو توان لري.
14 مورد حملات دښمن بر سطح ولایت کندوز نیروهای قهرمانی هم
په وروستیو ورځو کې د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت په کچه د وسلوالو طالبانو 14 بریدونه یې شنډ کړي او د ډلې تکلکه ضربه او درنه مرګ ژوب لاړولې ده او جسدونه یې د جګړې په ډګر کې پاتې دي.
د کندز عام اوسیدونکي وایي داسې مهال چې په رسنیو کې هر ورځ د سولې د هڅو راپورونه اوري د روژې په دې میاشت کې یې په ولایت کې د جګړو شدت د سولې له هڅو مایوسه کړي. دوی وایي دواړو خواوو ته پکار ده چې لږ تر لږه د روژې په میاشت کې جګړې ودروي څو خلک دا میاشت په آرامۍ تېره کړي.
یا یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسن
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو
د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام کې نن بیا هم په افغانستان کې د سولې پر وړاندې هڅو او په تیر بیا د استانبول کانفرنس د زندیدو پر لاملونو خبرې کوو. نږدې شل تولیدي ماسې په پکتیا کې د بیلابیلو ستونزو له امله تړل شوي. پانګوال وایي د کورنیو محصولاتو نه ملاتړ او ورسره د کورونا خپره شوي اوبا ښایي ډېرې نورې محسسې هم وتړي. نور به په دې راپور کې واورو.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ټوکر اوبدنې ماشين لسکونه کسان دلته د ټوکرانو په تولید بوختي. دغه کارخونه صدیق خان جمالزی د یو مناسب پنګ په لګولو جوړ کړی دا خو وايي هغه سونه چلی ده چې زړې وو او نورې پرنيستي نشي ساتلای.
بعد لو کالو کارخانه د موږ سکوت ته لاړه ځکه لاړه چې بهراني تولیدات زیات وو. موږ چې هر څومره تولیدات کول موږ نه چانه اخیستل او بل د برق موضوع وه. برق موضوع خو سهل شوه او د پارک صنعتي موضوع ده ډېر مشکلات همدغه نه مو چې چا قرضه نه راکوله بانکونه قرضه نه راکوله.
فضل الدین جلالزی د پکتیا یو بل پانګوال او د صنعت او قانونو په چارو کې د پانګوالو استازی دی. فضل الدین هم د ګڼو نورو پانګوالو ډلې ته ورګډ شوی چې فابریکې پرچاو شوې دي. د فضل الدین بل فابریکا هم داسې نه چلیږي چې په ګټې پورې زړه وتړي.
تقریبا په 500 شاوخوا کارخانه فعال دي. هغه داسې فعال دي چې بالکل نیمه فعال او ځینې بخیل کمزور فعال. بازارونه نشته. خلک ټول فریشان دي. خام مواد نه پیدا کیږي. بند شوی شرکتونه خو ډېر زیات دي. یو شرکت خو زما هم خپل غیر فعال شوی دی چې صرف مواد شوینده وو.
جلال زایوی نږدې ونی ملسی زو شو چې د صنعتي پارک د جوړېدو ژمنه شوي خو همه غسه ژمنه پاتې شوه. صنعتي پارکونه د نورو چارو ترڅنګ تولیدي مؤسسو ته د برښنا په چمتو کولو کې هم مرسته کوي. چارواکي وایي په یو کال کې اتلس تولیدي مؤسسې پرچاو شوي خو څه باندې دوه همره نورې لا هم چلیږي چې تر یو نیم زرو تولیدونکي او تخنیکي کارکونکي پکې بوختي. د پکتیا ولی حلیم فدایی د غوننګونو د غوسیدو لپاره د پلانونو خبره کوي چې ځینې هم د اوس په پل کې دودي. صنعتي پارک چې ډېر صنعتکاران یې نشتوالی په لویو خنډونو کې بولي کار پرې د ولی په وینا ژر پیلیدونکی دی. ښاغلی فدایی د ډنډې پټان ولسوالۍ له لارې د ځمکني ترانزیت او د کابل او خوست له هوایي ډګرونو د هوایي لیږد ژر پیل بهرنیو بازارونو ته د لاسرسي امکانات بولي چې د ده په باور د فابریکو د پرچاویدو خطر راټیټوي. هغه پانګوالو ته په ولایتي کچه د پورونو اسانتیا یو خنډ وباله خو وایي د ستونزه د حل لارې هم لري.
په پکتیا کې پانګوال ډېر نشته. بانکونه ډېر باصلاحیته نمایندګي نه لري نو له دې امله په پکتیا کې قرضونه نه ورکوي. اما قرضې ورکوي له مرکز نه.
په طرحه شوي صنعتي پارک کې نږدې شپږ سوه تنو غوښتنلیکونه سپارلي چې په دغه ولایت کې پانګونې ته د لیوالتیا څرګندوی کوي خو غوښتونکي وایي له یوې نیمې لسیزې وروسته ورته لا هم ځمکې نه دي ویشل شوي. دوی اندېښمن دي چې دا او د غرض د کرونا وبا پراخېده ښایي د ولایت دغه پاتې تولیدي مؤسسې هم له څرخېدو راوګرځوي.
او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. احمد شیبر ته بغوښ شو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په منځني ختیځ کې د جګپوړي امریکایي قومندان خبرې راخیستې دي چې د سیشن بی پروسی وویل د متحد ایالتونو لپاره به ډېره سخت وي چې د سپتمبر تر یولسمې وروسته چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي د القاعده په څیر ترهګر په دغه هیواد کې وڅاري. ورځپاڼه وړاندې لیکي د امریکا د مرکزي قومنداني مسؤول جنرال فرانک مکینزی لومړی جګپوړی امریکایي پوځي چارواکی دی چې له افغانستانه یې د ولسمشر جو بایډن د سرتیرو د ایستلو تر پریکړې وروسته خپل پراخ نظر څرګند کړی دی. نیویارک ټایمز بیا لیکي ولسمشر بایډن د دفاع وزارت او نورو جګپوړو پوځیانو دا نظر ونه مانه چې په لږ شمېر پوځیان په افغانستان کې پرېږدي. جنرال مکینسی وای کله چې امریکایي پوځان له افغانستان ووزی د نورو غوښونو ترڅنګ یو تهدید داده چې څنګه به په قوت وسلوالې ډلې څارو او برید به پرې کوو. په تیره بیا چې د دې هیواد شاوخوا نور هیوادونه دي او په یوه کې هم د امریکا اډه نشته. ورسپانې ته جنرال مکینسی دا خبر هم راخیستې ده چې وایي امریکا له دغو نورو هیوادو سره په خبرو ده چې پوځیانو ته یې هلته ځای ورکړي څو افغانستان د ترهګرو له پناه ځای څخه وساتي. نیویارک ټایمز د ډیپلوماتانو او پوځي چارواکو په وینا لیکي دا امکان شته چې د تاجکستان، قزاقستان او ازبکستان په ګډون هیوادونه په سیمه کې امریکایي پوځیانو ته ځای ورکړي، خو دا هیوادونه تر ډیره په یو نه یو ډول د روسیې تر واک لاندې دي او کوم بندیزونه چې واشنگتن تېره اونۍ پر روسیې ولګول دا ډول بحثونه نور هم پیچلي کوي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي چې د امریکا استخباراتي ادارې په دې باور دي چې القاعده شبکه او نورې ترهګري ډلې له افغانستان متحده ایالاتونو ته سمدستي خطر نه دي او دې ارزونې د جو بایډن ادارې ته فرصت برابر کړ چې د سپتمبر تر 18مې له افغانستان د خپلو پوځیانو د ایستلو اعلان وکړي. بلې ورځپاڼې واشنگتن ټایمز بیا لیکلي دي چې متحده ایالاتونو په افغانستان کې خپله ماتې منلې ده. د ورسپانې په باور د طالبانو ډله به سش کال د سپتمبر 18مه له دوه پلوه تجلیل کړي. یو خوشل کال مخکې القاعده د طالبانو متحد ډلې پر امریکا برید وکړ او دوهمه بریا به یې په جګړه کې پر امریکا بریا وي. واشنگتن ټایمز د جورج ډبلیو بوش د ادارې د وخت بهرنیو چارو د وزیر کولن پاول خبرې راخیستې دي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر جو بایډن له پریکړې دفاع کړې ده. په مقاله کې وړاندې راغلي دي چې متحد ایالاتونو د شکست له منلو سره دا تایید کړه چې افراطي مسلمانان به د نړۍ په هر ګوټ کې خپلې هڅې دوه برابره کړي. د واشنگتن ټایمز په وینا د امریکا له دې پریکړې سره چې له افغانستانه ځواکونه باسي د امریکا دښمنان هڅول کیږي او با جرأت کیږي.
په افغانستان کې د خونکو د کموالی ستونزې موضوع راخلو. یو شمېر زده کوونکي وایي ډېر ځلې د خونکو د کمی له امله په ورځ کې څو درسي ساعتونه ضایع کیږي. یو شمېر خونکي چې حق زحموي تدریس کوي وایي تنخوا یې په وخت نه ورکول کیږي او ډېر دا ډول خونکي د تر شوي چې خپلې دندې پرېږدي. نور په دې راپور کې
کاندیدا معلمی او اس یم هنر ریاضی رسم یعنی دوسه جتماعی پښتو.
د افغانستان په خونځو کې د خونکو کمواله یو جدي ستونزه ده چې تر اوسه پر ځای پاتې ده. په کابل او ځینو ولایتونو کې زده کوونکي شکایت کوي چې په ورځ کې یو یا څو درسي ساعتونه له درس پرته ضایع کیږي. د کابل خار د رحمان مینې د نجونو د لیسې زده کوونکي زهرا ازادي راډیو ته وویل د دغه خونځي زده کوونکي د تعلیمي کال له پیل نه تر اوسه د خونکو له کموالي سره مخ دي.
زهرا د جغرافیه ساتم څه شي وختونه مې داسې څومره استادانه پرک.
بل زده کوونکي دین محمد هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
ومنه معلومه چې نیم درس ور کوي او نه یګان وخت نه راځي. د سشته د درې را کوي یو هنر ریاضی رسم ساينس او یو معلم درس ور کوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي وس د هیواد په اتله زره دولتي ښوونځیو کې 240 زره رسمي او زرګونه د حق زامي ښوونکي په تدریس بوخت دي. خو په ځینو ښوونځیو کې ډېرې قراردادي ښوونکي چې د دوی په خبره تنخواه نه ورکول کېده دندې پرېښې دي. عصمت الله مشحل د فیض محمد کاتب د لیسې چې سباندې 9000 زده کوونکي لري ازادي راډیو ته وایي
یک ما درس دادیم هیچ گونه سرنوشت ما معلوم نشد.
یو میاشت مو درس ورکړ خو برخلیک مو روشانه نسو. یو سلو شپږاتی اله تشکیل بهر ښوونکو تصمیم ونو چې ښوونځي پرېږدي. اوس په هغه ښوونځي کې یوازې 14 ښوونکي پاتې دي.
په ورته وخت کې د پوهنې وزارت ویاند نجیبه آریان په ښوونځي کې د خونکو د کموالي ستونزه مني. خوای یو زرو سلور سوم کال د بودیجې د تصویبېدو د ځنډ له امله دغه ستونزه رامنځته شوه. دی وویل ډیر ژر به د مالی وزارت په مشوره د افغانستان په ښوونځیو کې بل مخته ښوونکي وګمارل شي.
مالی وزارت سره د دوی د بودیجوي مسایلو د حل په برخه کې زموږ همکاران کار کوي چې ژر تر ژره یوې مثبتې نتیجې ته ورسیږي او د حق زحمه ښوونکو د جذب لپاره عملي اقدامات پیل کړو چې د ښوونکو د کموالي ستونزه تر ډیره بریده حل شي.
په ورته وخت کې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د کمیسیون د عامه اړیکو مسؤل فهیم رسا وایي د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سپارښتنې له مخې په تازه ورځو کې د 1000 ښوونکو د ګمارلو کار پیل شوی چې 10% به یې ښځې وي. د دا هم وویل په تیرو دریو کلونو کې 150,000 ښوونکي د آزادو سیالیو له لارې استخدام شوي دي. اوس د افغانستان په ښوونځیو کې کابو 10 میلیونه نجونې او هلکان په زده کړو بوخت دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د امریکا د کانګرس لخوا ګمارل شوی و خپل واک دوه ګوندی مشورتي کمیسیون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه یو ځل بیا غوښتنه کړې چې روسیې د مذهبي ازادیو د لویو سرغړوونکو هیوادونو په قطار کې راوړي. نور د فری بازار پر رپورت کې
هغه امریکایي کمیسیون چې کانګرس د نړیوالو مذهبي ازادیو په اړه د توصیه او سلا مشورو لپاره جوړ کړی په خپل کلنی راپور کې ویلي چې روسیا، هند، سوریا او ویتنام دي هم د مذهبي ازادیو په هغه لیست کې شامل کړای شي چې په یاد برخه کې د اندېښنې وړ دي. په دې کټګوري کې هغه وادونه شامل دي چې په سیستماتیک دوامدار او پښکارا د مذهبي ازادیو سرغړونه کوي. دغه کمیسیون یو اس سی آی آر اف په خپل کلنی راپور کې چې پرون د اپریل 28 مخپور شو دا غوښتنه کړې ده کچیر په دې تورلس کې شامل هیوادونه په خپل وضعیت کې بدلون رانولي بندیزونو ته زمينه برابروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پورتنی وړاندیز شي چې لا هم په ځینو هیوادونو کې په جدي ډول د مذهبي ازادیو سرغړونه سته. د یاد امریکایي کمیسیون راپور وایي تیر کال په روسیې کې د مذهبي ازادیو وضعیت ډیر خراب و. د راپور له مخې د روسیې حکومت مذهبي لږکۍ د جریمو، نیول کېدو او جنایي تورونو په بڼه په نښه کوي. په دې هیواد کې یوازې د یهوه شاهدانو اقلیت پر وړاندې 138 جنایي قضیې جوړې شوې دي. دا د عیسویانو یوه شاخه ده چې د نړۍ له مسیحیانو څخه بیل ورلري. لنسی سورایسی د ډلې ته په روسیې کې د شک په سترګه کتل کېږي. په 2018 کال کې د مذهبي ډله منسوي او توندلارې بلل شوې ده هغه نوم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یې ناسم بولي. د یو اس سی آی آر اف راپور ښیي چې د روسیې د ترهګرۍ ضد قانون د غرض نورې مذهبي ډلې په ځانګړي ډول مسلمانان هم څاري. په ایران کې بیا د امریکایي کمیسیون د راپور لمخې مسیحیان نیول کېږي، تورول کېږي او په غیر عادلانه ډول د کلونو لپاره په بند محکومېږي. د بهایی ډله په ایران کې د حکومت له فشارونو سره مخامخ ده. د راپورونو لمخې د تیر کال په اوږدو کې له 500 تر 300 کسانو د بهایی اقلیت زندانونو ته اچول شوي دي. دغه راپور پاکستان هم د مذهبي ازادیو په برخه کې په ناسم وضعیت کې شوډل دی. احمدیه، شیعه، هندو، مسیحیان او سکان د دغو فشارونو قربانیان بلل کیږي. د دغو اقلیتونو غړي تشتول کیږي، په جبر اسلام تاړول کیږي، جنسي تیرې او جبري ودونې بیلګې شوډل سوي دي. په ترکمنستان کې هم د مذهبي ازادیو وضعیت یو له ناوړو حالتونو څخه شمیرل شوی چې هیڅ اصلاحات نه دي پکې راغلي.
تاسو لا پیغامونو
زه عبدالستار د هلمند د ولایت څخه سره په تماس کې یم. زموږ کلاګیس د ښکلاګا په کلاګیس په دا سړک کې د بجندي پر مخ مې سام پر لای چې نه حیوان نه وسایل شي د کار لري درې دي. د ازادي راډیو از موږ کولای چې موږ आवाज تر لوړ کړو چارواکو او مشرانو کې ورته او دا د بابا د ادم بر اصلاح کی الله یې خیر درکې. السلام علیکم.
زه د نګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د ټکنالوژي کلن تاسو سره په تماس کې یم. زموږ د لالپوري ولسوالۍ ډېر غریب او بي وزله او بي وسه خلک دي. توان او طاقت نه لري د غریبۍ په ختمه د سرحدي ولسوالۍ ده. زموږ د لالپوري ولسوالۍ په ساحه کې دلته د مېوبین لیکل شوی سل او شوت او بي وزله لیکل شوی سرپېزه پای سرپېزه وړي ولیکل شو چې د لبا موږ دا ورکو په خاطر د دې چې افغانستان له 500 زیات کم 500 ممالک کومه راوړي خو هغه کومک موږ ته نه دی رسیدلی. نه زه طبي وزر سره همکاري کړې ده. هم د الفوزې شرکت واره کومک د لالپور ولسوالۍ نه راغلی و. اصل فیصده کې 95% هغه خلکو له ورکړ شوی چې مخ خاطر دی.
زه محمد ظاهر د بادغیس ولایت د بالا مرغال دی د خولي د خرپاجي څخه زما پر دولت باندې دا غږ دی چې د بادغیس خلک د سخت وچکلي سره مخ دي او سخت وچکلي د ټول څارویو او للي کښتونو ټول د بین ولاړ سخت انساني ناورین سره مخ دي. خلک یو مړه اوبه د چشان نشته. ډېر بد حال دی. دولت ته لاز وخت باید خبرې تصمیم ونیسي. خلک په ډېرو بد شرایطو کښې دي، د یوې خوا جنګ دي، د یوې خوا سخته وچکلي ده. وسلام شهیدکرم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. امریکایي قومندانان په خوندي توګه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره له پنټاګون په سیمه کې د یوې الوتکې وړونکې کښتۍ د ځای په ځای کولو غوښتنه کوي. دا خبرې یو امریکایي چارواکي پرون رویترز خبري اژانس ته کړې. د امریکا ولسمشر جو بایدن تېرې اونۍ اعلان وکړ چې متحده ایالات به خپل ټول ځواکونه د سپتمبر تر 13 له افغانستانه وباسي. د هرات اوسیدونکي نسرین ستوده چې مخکې له دې ولایت ولسي جرګې ته ځان کاندید کړی و، پرون په بغلان کې د ماین په یوه چاودنه کې له خپل میړه سره ووژل شوه. نسرین ستوده د ولسي جرګې د اوسنۍ غړي سیمین بارکزی خور و. جرمني غواړي هغو 1500 افغان ژباړونکو او کورنیو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړي چې په افغانستان کې د دې هیواد له ځواکونو سره انکار کړی. جرمني دغه راز په پام کې لري چې د جولای تر 14 پورې له افغانستان نه ټول ځواکونه چې شمېر 1300 ته رسیږي وباسي. چارواکي وایي د پاکستان د کوټې ښار د سرینا هوټل په پارکینګ کې پرون په یو بمي چاودنه کې 3 تنه ووژل شول. د پاکستان د تحریک طالبان ډلې د دې پېښې مسؤلیت اخیستی او ویلي په برید کې چارواکي په نښه کړي وو. د روسیې پولیسو له 1200 زیات کسان پرون هغه مهال ونیول چې د کرملین د منتقد الکسی نوالني د خوشي کېدو په پلوي په مظاهرو کې برخه اخیستې وه. د دې او نورو خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. د خبرونې په دې برخه کې مو دوه اونیزې خبرونې درته غوره کړي دي. اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو تر دې مخکې نن د اپریل 22 د ځمکې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د وچکالۍ او نورو طبیعي مصیبتونو تر څنګ دغه راز په دې هیواد کې څه باندې 4 لسیزو جګړو هم چاپیریال ته ډیر زیان رسولی. د ځمکې د نړیوالې ورځې په پلمه مو په دې راپورټ کې د افغانستان چاپیریال ساتنې وضعیت ته کتنه کړې ده.
په افغانستان کې جګړې د نورو برخو تر څنګ چاپیریال هم ځپلی. 40 کلنې جګړې سره له دې چې ځنګلونو او طبیعي بوټو ته تاوانونه اړولي، خو د مخنیوي او ساتنې لپاره څومره کارونه شوي. ګلناور همدم په خوست ولایت کې د دومندې ولسوالۍ د ځنګلونو د ساتنې مسؤل دی. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي اوس ښده په دغه ولسوالۍ کې له پخوا کلونو پرتله خلک د ځنګلونو په ساتنه کې له اړوندو ادارو سره همکاري کوي.
رښتیا خبره ده، بیخي ښایسته دي او څو قسمه بیوټي لري، نختر لري، زغوزی لري، چارمغز لري او چړی په نوم بیټی د همدغه لري.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي سره له دې چې جګړې ځنګلونو ته زیان اړولی، خو په وروستیو کلونو کې ځنګلونه زیاته وده کړي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی وایي په افغانستان کې ځنګلي ځمکه 1,900,000 هکتاره ده، خو د جګړې له امله 1,300,000 ته راکته شوي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت هدف په روان کال کې 1.9 میلیونه هکتاره ده، چې دغه هدف ته د رسیدو لپاره ټاکل شوي د سږ کال 6.3 میلیونه رنګارنګ ونې او بوټي د چارمغزو، پستې او جلغوزي څخه تولید او په ساحه کې وکارول شي.
ښاغلی رستمی وایي اوس مهال د ځنګلونو د ساتنې او رغونې له امله افغانستان شاوخوا 1,600,000 هکتاره ځمکه ځنګلونه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي سره له دې چې د افغانستان په طبیعي چاپیریال کې تر ډیره لاسپهنه نه ده شوې، خو ښاري چاپیریال ته زیات زیان اوښتی. د دې ادارې د طبیعي میراثونو د ساتنې مشر جلال الدین ناصری ښاري چاپیریال ته د زیانونو دلایل داسې روښانه کوي.
امنیتي مسایل په اکثره ساحو کې چې هلته طبیعي ساحې دي، هلته ځنګلونه شتون لري. دا د دې باعث شوی ده چې یو تعداد ځنګلي ساحې د مشکل سره مواجه کړي دي او ساحات قطع کیږي. همدارنګه جنگ او جګړه د دې باعث شوی ده چې تر څو پورې په بعضي ساحاتو کې د شنو ساحو ډیروالی د یو چالش سره مواجه شوی ده. د نفوس او افزایش په اکثر لوی خارونو کې چې د دې په اکثر ولایت او ولسوالیو کې جنگ د دې باعث شوی دی چې ډیری خلک په خارونو کې هم خپل ژوند مخته یوسي، چې دا په حقیقت کې د ځمکې او د محیط زیست لپاره یا د چاپیریال لپاره یو ګواښ ایجاد شوی دی او دا تهدیدوي.
خو له دې ټولو اندېښنو سره سره ښاغلی ناصری وایي په افغانستان کې د ځمکې وضعیت له پخوا کلونو اوس مهال د ښه کېدو په حال کې دی. دی وایي په دغه هیواد کې د ځنګلونو پراختیا، له سکرو څخه کمه ګټه اخیستنه، د نیالګیو کینول، د فلټرونو نصبول او دې ته ورته یو شمېر نور پروګرامونه د ځمکې د وضعیت د ښه کېدو لپاره په پام کې نیول شوي دي. خو د چارو یو شمېر پوهان د افغانستان د ځمکو وضعیت د اندېښنې وړ ښیي. د چاپیریال ساتنې ادارې پخوانی معین او د چاپیریال په برخه کې پوه ولی مدقق
د شاهد یو د زراعتي ځمکو تبدیلول په صنعتي ساحو باندې او په د استوګنې په کورونو یا شهرکونو باندې د دې سره پخوا کې د دې جګړو په نتیجه کې د په ځمکه کې د ماینونو موجودیت او د دې سره پخوا کې اوږده وچکالي که چیرې موږ په نظر کې ونیسو، دا ټول هغه دلایل دي چې په افغانستان کې د ځمکې وضعیت په مجموع کې ښه نه ده.
که څه هم د ځمکې د ساتنې په برخه کې حکومت زیات مسؤلیت لري، خو یو شمېر عام افغانان به د خلکو نه پاملرنه دې برخې ته بله جدي ستونزه یادوي او وایي چې ټول باید د ځمکې د ساتنې په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنه او د اساسي او بشري حقوقونو خبرونه تمو هرکلای کوم. نن په دې باندې غږیږو چې په کومو مواردو کې بشري حقوقونه نقض کیږي، چې د دې موضوع د راسپړلو په خاطر میلمه لرو، چې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک میسون د څارنې او ارزونې مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړو چې په کومو مواردو کې بشري حقوقونه نقض کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام تاسو ته، تاسو همکارانو او محترم ادارې ته، د ټول درنو او محترم اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. الله دې وکړي ستاسو طاعت عبادت په دې رمضان کې پروردګار قبول کړي. د بشري حقونو په اړه خدمت باید وشي چې دا نقض بشري حقونه څنګه نقضیږي او د دغه موارد هغه اوس هم شی دي. دا درې اصول لري چې دولت په دې باندې مکلف دی: یو احترام، دویم حمایت، درم اجراءات. چې کله دغه موارد دولت په نظر کې ونیسي نو په دې کې بشري حقونه نه نقضیږي، او که چېرته دغه درې اصلي فکتوره دولت مد نظر ونه نیسي نو په هر فکتور کې بشري ناورین او بشري نقصونه رامنځته کیږي.
سیرت صاحب، تاسو درې موارد یاد کړل چې په درې مواردو کې بشري حقونه نقض کیږي، چې یوې احترام، حمایت او اجراءات دي. اوس راته د احترام په اړه وایي.
راځو د احترام په اړه باندې، چې دولت مکلف دی چې د ټولو اتباعو احترام په یو شان باندې وساتي او دوی ته احترام وکړي. هغه احترام د قانون له لحاظه هم ضروري دی، یو او بل هغه موارد چې موږ په قوانینو کې د یو تورن کس او د یو مزدون کس لپاره لرو، هغه قوانین مد نظر کې ونیسي. کله هغه قوانین احترام ونیسي د ټولو وګړو ته، ټولو مزدونو ته، دغلته بشري نقص مابین ته راځي. په طور د مثال گرفتاری زموږ استاد دی د مزدون یا تورن کس، یا خو به هغه بالفعل په مشاهده باندې یو پولیس هغه نیسي، او یا به فرضاً د څارندوالۍ قرار وي، او یا به د محکمې حکم وي په دې رابطه چې فلانکی په دغه قضیه کې محکوم وګڼل شو. د حکم تنفیذ د اجرایه قوه په دا باندې باید دا تنفیذ دي. داسې کله دا خلک نیول کېږي، دې خلکو ته تفهیم وشي د مظلوم او تورن کسانو ته چې ستا دغه جرم دی، په دغه جرم ته نیول شوی یې. که چېرته د محاکمو له طرف و صرف هغه پارچه بلاغ یا قرار به د څارندوالۍ رسي، او که چېرته د کشفي او اپراتیفي ارګانونو له طرفه د مظنون کس نیول کېږي، دې مظنون ته په اول قدم کې چې هغه احترام دی، هغه دا دی چې د شکنجې نه به دی مسؤول پاتې یي. د دې گرفتاری چې هغه کېږي، هغه گرفتاري تور وي ورته چې ته وروره په سرقت یا فرضاً په حادثه د ترافیکي یا مجروحیت باندې هغه د تور کوم په تور باندې دای تورن سوی دی هغه ورته بیانوي هغه موارد چې په کوم په جاتی قانون د جاتی جزای کې دی یو تورن لپاره چې ده دا باید مکمل د تفهیم وسی د مظلوم کس ته او متقابل احترام ورته وسی په دغه موارد کې یو نه مورد هم نقصی یا ورته ونه ویل سي یا هغه رعایت نشي نو بنان دلته د بشري حق ما باندې ترازی
مننه نسیده چې پرزو اوس د حمایت پاړه
حمایت چې د دولت باید د مجني علیه او د مجني د قانون کې خو د دوه حقوق ده د مجني علیه هم حقوق ده او د مجني هم حقوق ده دغه ته باید دولت د دوه طرفو حمایت وکړي یعنی مجني باید ونیسي مجني په وخت کې چې کوم ډول جرم مرتکب شوی دی په معیار کې په قانون کې هغه کوم چې دته قانون حقوق ورکړي دي د حقوق په رڼا کې دولت باید دغه حمایه وکړي او د مجني علیه دا د واوري د مجني علیه حقوق چې سرانډول مدل عموم دی هغه د هغوی حمایت وکړي نو دغه کچیرته د مجني علیه یا مجني د دواړو حقوق نقصي یا دواړه د قانون په اساس رسیدګي ورته ونسي دا هم یو بشري نقص دی چې رامنځته کیږي ځکه موږ په قانون کې سرانډول مکلف دی که چیرته مجني هم اثبات د جرم باندې سرانډول مکلف دی هم په عدم اثبات د جرم باندې مکلف دی سرانډولان باید دلته دې نقطې ته متوجه وسیږي چې د مجني په رابطه باندې یا اثبات د دلایل را پیدا کړي یا عدم اثبات د دلایل را پیدا کړي د کله دلته عدم اثبات د دلایل را پیدا کړي په معیار د وخت معین کې باید هغه ته اقامه لغو توقیف ورته واسي او هغه یا توقیف ته خبر ورکړي او یا که پر فرضاً په نظرات پانه کې نظرپانه خو باید دوه ساعته وروسته توقیف ته لاړ شي کله تفتیش ته خبر ورځي دغه کس موږ ثابت د فیصله په دغه رابطه چې دی په کمپور نیول شوی دی نو بنا د هغه ته اقامه لغو توقیف وکړو چې هغه ورته واسي او که چېرته ورته اثبات د جرم وسو بیا د سرانډول مکلف دی چې د هغه له خاطر تمدید توقیف د مافوق د محکمې نه چې هغه که په مرحله د تک ابتدایي نه واخلي خلاص هم دغه سلسلتان د مافوق محکمې نه د هغه د تمدید توقیف واخلي تر هغو دا کس د سرنوشت ته نه ږي تمدید توقیف چې ورته معنا دا چې د حالت هغه خپل عادي حالت کې نو دغلته حمایت د قانون د دولت مکلفیت دی چې حمایوي قانوني حمایوي د خپل د مجني او د مجني علیه وکړي
ښه سیره چې اوس د اجراتو په اړه راته وایي چې په اجراتو کې څنګه بشري حقوق نقص کیږي
اجرات په رابطه دا د کوم قوانین مونږ مدون کړي دي مونږ له قوانین لرو صلاحیت دی هر کومه معلوم دی چې هغه د درې ارګانونو کشف په یو اصطلاح د فارسي کې ورته هغه وایي سرانډولان عدلي او محکمه یعنې ارګانان کش سرانډولۍ او محکمه دا درې ارګانونه د بشري په عدم نقص مهم رول لري او په نقص کې هم بېسره رول لري نو دلته هغه کوم چې قوانین اغسي باید په قوانینو کې دا زیرفته ارګانونه د دې اجرایي په عمل کې دوی سره د اقدام که چېرته دوی اقدام ونه کړي نو دغلته هم نقض بشري مابین ته راځي مثال باید په موقع رسیدګي وسي په ګرفتاري کې په موقع د ده د سمه احوال چې سرانډولۍ چې کله محول کېږي سرانډولۍ د قانون په مطابق باندې څلور ساعته وروسته د ده باید تحقیق دی نه شروع شي سرانډول مکلف دی چې خپل تحقیق شروع کړي چې کله پوهېږي دوسیه او یا جرم پیچیده ده مغلق ده جنایت و سره ده بعد عاجل تمدید توقیف مطالبه ده محکمی نو که لکه سنگه چه قانون جدی جزایی که جوات ده چه پتول و مراحل و تحقیق و تمدید و تحقیق سره یا سلوشل و رزه که دسیار تکمیل سی باید محال ده محکمی تسی دقا اجراعات قانونی اجراعات ده دولت کلنه ده هم یو ده حقوق ده مزنون نه ده ایسه ده مزنون یا ده متهم حقوق په وخت زمان کې څه کوم اجرات کیږي دا د حقوقونه کچېر دغه حقوق بیا نقص کیږي دلته بشری نقص ما باندې ترازی نو دغه اجراءات دغه درې فاکتور دی دولت مسؤلیت مکلفیت چې د درې فاکتور پر وړاندې کې د مزنونینو د مجنیالهی حقوق برآورده کې لاس راوړي او دغه متضرر دی قضیه یا متهم دی قضیه د قانون پر وړاندې کې رسیدګي ورته وشي.
مننه کوسیره صاحب.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واشو شیروا باندې برابر راغله ښا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بس
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالن قریبه دې کوونه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سحر سحر به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د چناق او تومق پاکلا چې او فلکلوریک لوبه ده څومره پیګي
خپل د چناق یا چناق اصلا یو کلیوالي کورنی لوبه ده چې د دې تاریخچه البته د کی کمالو مرده خو د اریایي مخین سره یې بلالای سو.
چناق ماتولو او تومق اصلي هدف څه دی؟
دا یو نوع ذهن د تقویې لپاره یو وسیله ده. غفلت څخه د یو کس د راویښولو هم یو بهانه ده چې کله څوک له شان یو شی اخلي نو مسؤولانه یې واخلي.
چناق ماتول او د تومق ورکول لډیر په خوريسي د افغانانو په منځ کې دود دی. په کلیو او بوندو کې وسم هغه ډیر د قدر وړ میلمته چرک حللیږي او په سینا کې کمان نازک هډوکی ته ډیر کسان په تموي چې خپل د خوخي وړ وګړي سره مات کړي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی څیړنیار شریف الله دوست د چناق د دود پاکله وایي
چناق اصلا یو فلکلوریک یو کلیوالي لوبه ده یا یو فامیلی لوبه ده چې د دې تاریخچه البته د کی کمالو مرده خو البته د اریایي مخین سره یا بلالای سو خپل دغه چناق یا چناق ته دا نه وایي چې دا موږ یوازې په افغاني فرهنګ کې ځای لري بلکې دا یو نړیوال فرهنګي بودم لري. د مثال په ډول د دې ته په انګریزي باندې ویش بون وایي په دریو پارسي ادبیات کې د دې ته عروس کوشک وایي د دې ته اغه د چرک د سینې اغه ټوکې دي چې د سینې سره مشلولې ده د غاډوکې چې کله راوخستسي نو بل اخره د غوښه وخورسي بیا نه پرسترخان مې کم دوستان چې سره ناشته وای راسته چې یو شرط سره وټړو تر باندې چې کله چې ناخمتې یو میوایج دی یا جامع یا کالی یا بل یا نغد پیسې هم وسیج دی نو دا سره ماتې دغه لحظې څخه چې دا چې ناخمات سو بیا کچيري یو بلته پلاس کې یو شی ورته ورکی نو هغه چناق پر باندې کیږي ودلته یو شی ستکه چې وای کوم شی چې تور کوي پر چا باندې چناق ماته نو هغه شی بیا کس چې چناق پر باندې سو هغه د ځان سره ګرځي وای داس ماسو نو دغه یو باریکی ست چې بیا هغه ته داسې قیمتي یو شی نور کی یا داسې دبل چا چیز وشي پلاس کې نور تر کې نو په دې اساس باندې چناغ یو لوبه ده په پښتو دي ټولونه کې چناغ ورته وي چناغ ورته وي.
کوم شای چې د چناغ اړول پر وخت مقابل لوري ته ورکول کیږي د وړلو په صورت کې یاد شای دغه کس کیږي چې چناغ یې بایللی دی خو که چیرې مقابل کس وایي چې په یاد مې دی بیا چې هر څه ورسره وي د هغه نکیږي. چناق یو فلکلوري لوبه ده او د وخت تیرولو لپاره خلک ماتوي خو د پکتیا اوسیدونکو نه یې بیا چناق ماتول او تومق ورکول هسي د وخت ضایع کول بولی
خو وختونه چې به خلکو د میوه یا وضو د پښو څخه بیډي باسته بیا به ورسته پغې باندې لوبي کولی دوه دوه درې درې څلور څلور کسان به سره ناستو هغه به ګټلې او ځینو خلکو به پغو باندې شرطونه کې خود ځینو به د وخت تیرول د پاره د لوبه کوله. په هر حال دا لوبه په بشاتو کې شمیرل کیږي یعنی یو بی ګټ کار د څه فائدہ نه لري او د وخت ضایع کول دي. نو ښه خبره دا ده چې د بیډي د چناق په ځای باندې خلک نوري لوبي او کوي د سلو لوبي او کوي چې هم د دوی فکر ته پیدا ولري هم د دوی وجود او فزیک ته پیدا ولري دا به ډیره ښه وي.
د دعوت د پانتون استاد داود نظم بیا د نیم د خبرو پر خلاف وایي چې د چناق ماتول هدف تر ډیره د مقابل لوري د ذهني قوت ازمایل دي. د نوموړي په نظر ډیری خلک د شرط وړلو لپاره چناق نه ماتوي. دوی غواړي څو شیبې په ټوکو او خوښۍ سره تیرې کړي.
د چناق موضوع زمونږ تاسو د افغانستان په فرهنګ کې ځای لري او مختلفو ځایو کې خلک دا د چرګ یو وړو کای دا چې داسې دوه شاخې غوندې لري، بیا هغه سره مات کی او په یو شی باندې بیا دا چناق تړي چې سره وایي اول کې چې که چېرته ما ویوړ دا چناق ته به دا شی راته اخلي، که تا یوړ زه به دا شی درته اخلي. خو زه د دې په تأثیراتو باندې غږیږم چې دا یو نوع ذهني آزموینه ده یا د ذهن د تقویه لپاره یو وسیله ده. غفلت څخه د یو کس د راویښولو هم یوه بهانه ده. او همدارنګه زه له دې اړخه ورته ګورم چې دغه چیناق چې کله څوک له یو شان یو شی اخلي نو مسئولانه یې واخلي، په فکر وکوي چې دغه څه ده چې ما ته یې راکوي، ولې یې راکوي، بالغی هغه شی واخلي. یعنی هغه څه چې څوک اخلي د هغې تر شا اهدافو ته متوجه اوسیږي، بالغی واخلي. زه دغه نقطې ته زیات متوجه شوایم.
د تومق په اکله چرته وایه
تومق چې چا ته ورکه نو هغه بیا ونه پوهېده، پې وایخیسته، بیا به هغه ځان سره ساتي تر هغه وخته به یې ساتي تر څو چې هغه بیرته ترې وغوښته او ده سره وواره که نو بیا په هغه باندې میلمستیا اوړي یا هر هغه شی چې کیدای شي سره پې تړلی وي هغه هم په هغه باندې اوړي.
او که تومق نه وو سره بیا څه کیږي؟
که نه وو بیا یې لا بل کس نه وړي.
دا لږ سخته ده، تومق به جب کې ګرځي نو
هغه به جب کې ګرځوي.
او که جب کې نه وو نو باید لوده
هو جب کې یا ځینې غاړه کې ملا اچي.
چناق په لویانو سربیره د ماشومانو په منځ کې هم وتیږي. افغان لیکواله عاطفه نورستانی وایي چې په ماشومتوب کې به یې که د چرګ هډوکی پیدا نه کړ په لرګیو به یې چناق ماتاوه.
پایلې چرګ د هډوکو نه شروع ده، مقصد یو شی باید مات شي. د چرګ هغه هډوکی چې دوی اخلي یو خواته یوه بل خواته هغه بل نفر مقابل لوری اخلي، دا ماتیی ماتیی بس د هغې نه وروسته بیا دوی پام سره ولري چې یو شی چې ورته ورکوکیږي مه ورته په یاد کړي چې زما په یاد ده. او دا رښتیا مخکې له دې چې دا دغه کې سره دوی خبرې کوي چې دغه چناق چې زه تا سره وهمه یا دغه کوم د چی شي په سر ده. د 1940 کال په دې کلونو کې زما ښه په یاد دي چې موږ نجونو وړو دغه به ډکی به مخیسته و چې راځئ چې سره چناق مات کړو. بیا دم چې ماته وو بیا یعنی ضرور نه و چې حتما باید د چرګ دغه وي. بیا کله کله مې اورېدلې دي چې فرزند په ځینې میلمستیاګانو کې یوه ټوټه غوښه چې په هغه کې یو خاص وړوکی د تشلې په اندازه هډوکی وي هغه په یو هنر سره چاته په مخه ږدي، هغه پوشی چې دا هغه وخت ده چې په دې کې تموقی عین شای کیږي. یعنی دوی باید سره پیاد ولري او شای چې ورکول کیږي پس لدې تړون نه باید په کده هر چایی رشبن و بس سغه بایلی بیا مجبور ده چې دغه مقابل لوری شرط که مشخص نی باید پوره ای کی.
کوم وخت دسی سی وستا سی جناق بایلو دلای
والا او بدبختان از ما ذهن دیر خراب و اکثرا می بایلو دلای ده اکثرا
بیا چه در نوختی دی
په شرط کی مثلا خوارو هغه وخت مثلا چغزی و فرزن یا پتاسه و پدی شیانه مگش یا چاکلیت خودیر بکم و دا دقیقه و داده چغزی و نقل و دیر غط غط این اقا بم خواه خیده بعد دقیق پسر بم یا که من نانزکه بم دیچه و خیسته نانزکه و دقیق بم دیچه بس ما در بانده دقیقه ده و ستال یاده و تیلو بس مقا نانزکه دیز ماش و
پاوس وقتی چنگه ده؟
پاوس وقتی که خوشرای دقیقه شوست یعنی زور سر چندان دقیقه نیم او کور که بچی هم میریش چه کلا کلا دا شرط و هی سره
بیا چه که چوک ورنکا شرط بیا چنگه کی گی؟
بیا نا جنجال و غلمغال بیخ مگر ورکیه مجبوره ده چه وری کی و دقل مناسبات بیا نخرابه ای کنه دیدی پساسو.
ځینې کسان بیا چناق ماتوي خو د وړلو او یا بایللو په صورت کې قبول شوی شی نه معلوموي. دې ته دلخوا چناق وایي. دلخوا چناق بیا کله ناکله په لویو دښمنیو هم اوړي. په دې اکله نورې خبرې د لوګر له اوسیدونکي احمد څخه اورو.
چناق معمولا دا اصطلاح ما ډېر اورېدل ده، خو ما په خپل شخصي ژوند کې د ملګرو سره په میلمستیاو کې چناق بازی لوبه کله نه ده کړې، خو په اړه یې قصې ما اورېدلې دي. معمولا کسان چې میلمستیاوي په خپلو کې به د چناق د چرګ په سینه کې یو وړوکی ده، هغه باندې دا ملګري په خپلو کې چناق وایي او شرط پې تړي، خو پایلې ښه نه وي. دې موضوع درې قصې راته چې معلومې وي ملګرو کړې وي چې په خپلو کې هغه ملګري د خصومات دښمنۍ لامل شوي دي، ځکه چناق یې وهلی ده. بیا په داسې مسایلو شرط تړلی ده چې هغه ناموسي مسایل دي، د شخړې لامل شوي دي او په خپلو کې د دښمنۍ لامل ګرځېدلي دي. پایله یې ښه نه ده سره په ملګرتیا کې. د شپې چې مړی تیاره کړی او چناق سره وهلی و شرط چې ګټلې وي بیا ورته ویلو شرط پکې آزاد ده. بیا خو د کور کلي مسایل وي نو خلکو داسې شیطانی ورته کړې وای چې ته کولی شې چې په دې کې یو میرمن واخلې. بیا همدا اختلاف دې خلکو لامل شو چې په خپله کې بدی باندې سړی. نو دا یو ښه درس ده چې په داسې مسایلو کې سړی احتیاط وکړي، اصلا داسې مسایلو ته لاس ونیسي. په ټوله کې نور مسایل هم شته، نور سرګرمۍ لوبې دې که وسي. نو زه روانم طبیعتاً دغه موضوع سره هغه یم، راحت نه نه باید وویلی شي، نه عبدالخوا یا غیر عبدالخوا به دې نه سره تیر شي، دا چناق وهلو نه.
زمانوم اید محمد، تخلص می بغرات دی پکتیا ولایه دی اریوب زازه ولسپاله دی جبارخیل و کلی و سیدون کهیم. زه شاعریم هم دی تاریخ و سادیم. زه دی آزاده رادیو نا دی جوند پشیبو که خپروانه هر وقت آورم دیر استفاده می تنو کلی و هرمیشه دی پار خپل رادیو دی زان سرکیگدم هرمیشه دی پاره. او مقصد داغ پرگیرام ما دیر زیاد خوکیگی.
دا چې د اسلام له نظره چناق ماتول او تومق ورکول څنګه دي، له دیني عالم نور الله کوثر څخه مو پوښتلی دي، ورته غواک شي.
چناق یا هغه تومق په افغانستان کې له پخوانه د سیوبول تل پیړی نه برا پاتې یو لوبه ده. دا دوه اړخه لري، معمولا د لوبه لپاره او د پړکول لپاره د مخالف یا د هغه جهت اغه ځانته په نسبتا حریف بولی دی غېدې ماته لپاره چې ماته ورکی دا لوبه لبخانه را پاتې و. او د دې دا اړخ چې مطلقه دا لوبه وي او نور څه پکې نه وي او خالص یو یاد فراموشي وي او یو بل پړول وي او یو د ساتيري لپاره او د یو خوشحالي لپاره وي، دا خو شریعت له لحاظه او د عرف له لحاظه کومه منیت نه لري. اما د دې یو بل اړخ چې خلک په دې باندې بیا شرطونه تړي او قمار تړي، دا به د شریعت له لحاظه ناروا ده. ولې مطلقه لوبه که چیرته شرط پکې منتفي وي ورته وایي چې هر څوک چې پړسول هغه به ملامت وي، مثلا تر دې حده پورې یا ملامت وي او هغه به کون ذهن وي او یا به هغه فراموش کار او هیرون کې په دغه جدول په دغه یو چوکاټ کې داخل جایز ده. بیا دو طرفه شرطي، دو طرفه شرط به بيخي حرام او قمار ده. او کچیرته دغه ترنه منتفسي او خالص دی او ساتيري او د خوشحالي لپاره وي او د مجلس د خوشحالي لپاره وي، بیا شران ممانعت نه لري، ځکه هغه شرط او د قمار بخش او د قمار برخه ترنه از بسوي ده او صرف یو د ازمویل لپاره منځ ته راغلي ده.
قدر من دوستانو، دا واجبن پشه بو کی خبرونه تربیه پرځای کی چیاست الله مال او ملګری.
خنجر یم زمی تورت بابایا